په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ روانه ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره نوره پلمه نه ده ورپاتې. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ لړۍ یوې بلې خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. افغانستان کې د کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدیده اړتیا لري. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو رئیس وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی دی. او هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګون وریخی او هغه یې مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدیده اړتیا ده. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانشي مشري کوي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته ویل نړیوالو د بیړنیو طبي موادو مرستې ته اړ دي.
واقعا بخش های مختلف شفاخانه ها صحت عامه قادر
دی وای زموږ د عامه روغتیا وزارت نشي کولای چې ټول هغه سمپلونه چې راټولوي وګوري یا هغه کسان چې روغتونونو ته ورزي ټول معاینه کړي. نو جدن لومړی ورزي د دې وسایلو د تجهیز له کموالی کړي. هغه ول دا په دې معنی نه ده چې افغان حکومت یې د پوره کولو هڅین نه دی کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي نورین به جوړ شي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه د کرونا وایرس مثبتې پیښې 10,695 وي. عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید له نورو ځان لرې وساتي، خپل لاسونه په مقرر ډول پریمینځي او له ډېرې اړتیا پرته له کورونو ونه وځي او ماسکونه واغوندي. پر یادو شمیرو سربیره چې رسمي شپېرې دي ګڼ نور خلک هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کرونا ته ورته د ناروغیو نښې ښیي خو تر اوسه پورې یې معاینات نه دي کړي. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی خو انتظار خادم ونه ویل چې د دې لپاره د کومه نیټه ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د مې په 19مه خبریالانو ته ویلي وو د خبرو لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشي کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کېږي. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلی وایي چې د طالبانو 15 کسیز تخنیکي هیئت لا په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. ښاغلی فضلی ازادي راډیو ته وویل
او د دولت ته خاصه چې هم کم تخنیکي ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی همداسې سرنوالي او شورا امنیت ته خاصه هغه هم د دوی سره د دوه عدد لري په د تخنیکي مسایلو باندې بحث کوي. نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پای ته ورسو.
د افغانستان حکومتي چارواکي په دې اړه چې تر پرون ماسخوتنه له پورې د دواړو خواوو څومره کسان خوشي شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړې او ویلي چې دا بهیر روان دی. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه یې زنګوني خیوه او غی مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. هغه د مې په 26مه نیټه د جورج فلوید په نوم یو تور پوست امریکایي سړی نیولی و، لاسونه یې وربلچک کړي وو او بیا یې هغه پر مځکه غورځولی وو. دا سانه په سیمه کې ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړی وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډېرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېږي چې 46 کلن فلوید په مکرر ډول له پولیس غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سان نشي اخیستلی خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ شو. د دې پیښې پر ضد 3 شپې په پرله پسې ډول د امریکا په میناپولیس ښار کې خلکو مظاهرې کولې او د پیښې له قرباني سره د انصاف وشي نارې وهلې. د مینوسټا ایالت والی ټیم والس پرون ویل چې په وروستیو مظاهرو کې چور او چپاول او نور غیر قانوني کارونه شوي او له دې کبله د ملي ګارد ځواکونه په دنده ګمارل شوي او غږ وکړ چې مظاهرې باید بند شي.
This has obviously been The most difficult week in Minnesota in recent history.
دی وای دا د منیسوتا په ورستی تاریخ کې لري سختونه و خای زمونږ ټول تاریخ کې لري سختونه و زمونږ ولس په ځنګړي ډول زمونږ د تورپوست ټولنه داسې خوښوي چې په خبرو کې نشم ویلې په میناپولیس او سن پاول کې وګربل دي تورن پولیس وای تورن پولیس او لاغه سره درې نور همکاران لدند شړل شوی او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره لایالتي پولیس سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي د اوکران او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې اوکران هڅه کوي چې د ناټو غړی شي خو د ریپورټونو په حواله هنګری په اوکران کې پر اقلیت ژبو د بندیز د قانون له کبله د دې کار مخنیوی کوي هنګری د ناټو غړی هیواد دی د اوکران په لویدیز کې د زاکراپاتیا په نوم سیمه کې د هنګریانو اقلیت اوسیږي په اوکران کې میشت اقلیتونه د هغه هیواد د نفوس 10% جوړوي په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو له کبله ځینې حکومتونه د بندیزونو د لا زیات نرمېدو په لور ګامونه اخلي د برتانیې حکومت پریکړه کړې چې له راتلونکې اونۍ څخه به یو شمیر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري او دوکانونه به هم پرانیستل شي د فرانسې حکومت ریسټورانټونو ته اجازه ورکړې چې د جون د میاشتې له دوهمې نیټې کولی شي خلکو ته په انګړونو او خلاصو ځایونو کې ډوډۍ ورکړي موزیمونه به هم راتلونکې اونۍ پرانیستل شي خو خلک به مجبور وي چې ماسک واغوندي د برتانیې یو ټیلیا د کورني فوټبال چارواکو ویلي د جون د میاشتې په نمایي کې به مسابقه هم ولري خو خلک به اجازه ونه لري چې د سیل لپاره سټیډیوم کې راغونډ شي او په مسکو کې لکټر لګه دوه دشتنه چې د دوما یو غړي د خاروالۍ د شورا یو شمیر استازي او ژورنالستان هم پکې کې شامل دي نیولې دي دا کسان د پیژندل شوي روسي ژورنالیست ایا ازر د نیول کېدو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو ایلیا ازر 15 کلن دی او د نوایا غزیته په نوم رسپانې سره د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوي هغه په روسیه کې د مظاهرو له قانون په مقرر ډول د سرغړونې له کبله 13 اونۍ په 15 ورځې زندان محکوم شو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ او وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د آزادۍ لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره پلمې نه دي ورپاتې پر دې موضوع سربیره اوري چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړه چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی دی دا به واورئ چې په میدان وردګو د ولایتي شورا چارواکي او مدني فعالان وایي د دې ولایت زرګونه شریبه دولتي مځکې زورواکو غصب کړي دي که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سږ کال وړي کې د سیاحت صنعت چې د چې د اروپا د اقتصادي ولویه برخه پرې ولاړه ده بیرته په پښو ودري دا صنعت د کرونا وبا د خپرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا روسیې سره د کرونا د وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي دستګاو یوه بسته مسکو ته استول کیږي په دې اړه به هم ریپورټ ولرو د خپرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی او د ګوډیا چار پروګرامونه لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالبانو د بندیانو د آزادۍ لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمن نه ده ورپاتې د وسلوالو طالبانو یو 15 هیئت په کابل کې دی او د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر جزئیات څاري د لوړ رتبه چارواکو په وینا د پلاوي تر اوسه له حکومتي لوري سره مخامخ خبرې نه دي کړې خو ښایي وروسته دا کار وشي په اړه یې د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو
د افغانستان د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال پرون لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشکېدو یادونه وکړه وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی بینند بندیانو د خوشکېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګار وکړي هغه اور باندې او د دې افغان وژنې ترې ده نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي.
استوالو طالبانو د فبروري په 9 امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10 له حکومت سره د سولې خبرې پیل شوې وای، خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2,000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقیف ځایه خوشي کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالبانو د نورو زرو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
دوی ته پیغام ورکو، د سولې پیغام ورکو، هر طالب ته غاړه غړي کېږو، هر طالب لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه چې وي دغه شوي دي، خو کله چې صلح فضا ته ننوځو موږ مجبور یو چې هم پر رواني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر موږ اغېز دی، ول د صلح په نیت باندې موږ اغېز دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې ښکېلو خواوو یوې حمله نه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کڅام د کوچنی اختر په شپه پر حکومت وار مخې کړ او خپل لوري وربند اعلان کړ، خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو 4 تنه وژلي او 3 تنه زخمیان کړي دي.
بلخوا اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړ چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی. دغه اعلامیه د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مقر کې تصویب شوه. په اعلامیه کې په سولې، امنیت، ثبات، ډیموکراسۍ، سوکالۍ او بساینې د افغانانو ملاتړ ښودل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د دې اعلامیې له مخې اروپایي ټولنه په راتلونکي کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اعلامیې له مخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه سي چې د جمهوري نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي خوندي او لا تقویه سي. دغه اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اروپایي شورا لخوا په بروکسل کې تصویب شوه، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی. د اعلامیې په دوام کې ویل سوي دغه جوړجاړی دی د پایداره سولې او پخلاینې سبب سي. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د تیرو 900 کلونو لاسته راوړنې دی خوندي سي. د اعلامیې په یو برخه کې اروپایي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دې هڅې وکړي او هغه کافي اندازه بندیان چې تر اوسه خوشي سوي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل لپاره یو فرصت سي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون هغې غونډې ته چې د ویډیو له لارې رابلل سوې وه، په خپلو خبرو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی وکړ. شغلی بوریل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. موږ د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د پایل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو. دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي. موږ پر دې خواشین یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. که څه هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند نافذ وو، خو دا درې ورځې کافي نه دي. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري. افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2,000 بندیان خوشي سوي دي. طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کولای. بین الافغاني خبرې چې د مارچ 18 ته پلان سوي وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي سوي.
بلخوا د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه او د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې، خو په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي دوام وکړ. آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې په هیواد کې دننه او بیرته ستنو شو افغانانو ته پام شوی؟ ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي، خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو له کبله وځنډېدې. که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د مې میاشتې په نیمایي کې توافق وسو، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ ولاړ سي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده، په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو 40 کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. ډېر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تېروي. په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو 48 کمپونه سته. نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوې. دې ازادي راډیو ته وویل
د دې کې سپی موږ ورنه تېروي، موږ پکې تېرو نو څنګه وکړو؟ مجبوري ده کنه، وس نه لرو چې چېرته جایي نه واخلو، جوړې کړو، دغه یې کړو، د لرګیو وس نه لرو، د غالۍ وس نه لرو، خپله ګزاره ده کوو، څه به وو.
په امریکا کې د واتسن انسټیټیوټ تر راپور لمخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه، په دې هیواد کې 1,40,140 کسان وژل سوي چې 6% یې ملکیان دي. د دې تر څنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي. تر دې مخکې په جګړو کې 15.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي وو. د نېشنل انټرست خپرونې د راپور له مخې د 2019 کال د می او اکتوبر میاشتو په منځ کې دوی له 0 کسانو سره مرکې کړي چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د څېړنې له مخې ډېری خلکو ویلي چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپلو کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي، خو د راپور له مخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت، زده کړو او اقتصادي تکیې ته اړتیا ولري. افغان حکومت شاوخوا 3 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سویو او بیرته راستنو سویو شاوخوا 2000 افغانانو ته به مځکې وویشي. د نېشنل انټرست خبرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سویو ته ډېر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري. اوس هم څو نړیوالې ورسپانې چې د افغانستان په اړه څه وایي. بیلابیلو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د اختر ترور بند وروسته پر روانو امنیتي حالاتو او له دې هیواد سره په تړلو نورو مسلو لیکنې خپرې کړي. ملټري ټایمز خپرونې کابل ته د بندیانو د خلاصون پر مسله د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي پر سفر لیکنه کړې. وایي د طالبانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت په دې اونۍ کې سلګونه طالب بندیان له زندانونو خوشې کړل. لیکوال وایي د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو دا خوش کول د هغې هوکړې برخه ده چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د ملټري ټایمز په وینا د بندیانو دا خوش کېدل به د دې هوکړې د دویم مهم پړاو لپاره لاره پرانیسي چې هغه د طالبانو او کابل ترمنځ تر جګړې وروسته د افغانستان لپاره د لارې پر یوې نقشې خبرې دي. د لیکوال په وینا امریکا لا د مخه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 15,000 سرتیرو ایستل پیل کړي چې که طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي په 14 میاشتو کې به د امریکایي سرتیرو دا وتل بشپړ شي. ملټري ټایمز د اختر په ورځو کې اوربن ته اشاره کوي او ته طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي دوی د بندیانو د خوشې کېدو راهیسې نوي بریدونه نه دي کړي. خو لیکوال زیاتوي طالبانو دا هم نه دي ویلي چې ګوندې د اختر د 3 ورځني اوربن له غزولو سره یې توافق کړی. دا لیکوال په وینا د مجاهد د دې بیان سربیره حکومتي چارواکو ویلي چې په ځینو امنیتي پوستو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه شوي. همدارنګه حکومتي لوري هم د چهارشنبې په ورځ په زابل ولایت کې هوایي بمبار کړی چې د طالبانو لخوا پکې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ادعا شوې، خو چارواکي وایي هدف وسلوالو. د ګلوب ان میل خبرونې هم په افغانستان کې د کوچني اختر تر اوربند وروسته پر امنیتي وضعیت یو راپور خپور کړی او پکې پر امنیتي پوستو د طالبانو د هغه بریدونو یادونه کړې چې د ځایي چارواکو په وینا په کلک تر لږه 14 سرتیري وشل شوي. راپور وایي طالبانو یوازې په پکتیا کې د یو برید مسولیت منلی او هغه یې هم دفاعي عمل بللې. په راپور کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان جاوید فیصل له خولې ویل شوي د خورو ورون خطو سربیره په کوچني اختر کې ټینګ شوی 3 ورځنی اوربند یو ډول دوام لري. ګلوب ان میل خبرونې ویلي دا سینخ کاری چې یو لوری دې هم بیرته بشپړې جګړې ته د ستنېدو لپاره چمتو وي. دا خبرونه کابل ته د طالبانو د 15 کسیز هیئت سفر او د بندیانو په خوشې کولو کې د راغلې چټکتیا یادونه کوي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي څو د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. په ریپورت کې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او سیالي عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستي جوړجاړي یادونه شوې او وایي دې توافق او د طالب بندیانو خوشې کېدو د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لپاره تمې زیاتې کړې دي. په بلخ کې د بې سرپنا معتادینو لپاره د درملنې یو مرکز جوړ شوی. په دې مرکز کې چې د میلیونونو افغانیو لپاره سخت جوړ او تجهیز شوی، څه امکانات شته؟ وایه فعالیت به په بلخ کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د شمیر په کموالي کې مرسته وکړي کنه؟ مجیب رحمان حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا ویروس سره د مقابله په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ هم روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بې سرپناه او بې بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی. د بلخ هم روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار ښار او شاوخوا سیمو څخه معتادین راټول او درملنه به یې وشي. هغه بې سرپناه معتادینو د دغه روغتیایي مرکز د جوړېدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولي. د زیاته کړه دا روغتون د 200 بسترو په ظرفیت سره جوړ شوی دی. موږ هغه معتادین چې بې سرپناه، بې بزات او د سړک په سر دی راټولو او دلته یې د 45 ورځو لپاره درملنه ترسره کوو تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي. ښاغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوی دی او پکې د 45 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکي درملنه کیږي. دا مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي. په بلخ کې د ښځو، ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 212 تنه په مخدره توکو روږدي دي. دا مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي، خو څه باندې 50% یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي. په همدې حال کې د ختنه او سازمان چې په شمارزون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یوازې د دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي. د ختنه او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده تر څو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي. د مصباح په اند چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري تر څو په هیواد کې د سلګونو زره روغو کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي. د درملنې شخصي مرکزونه باید جوړ شي، لکه شخصي روغتونونه، شخصي کلینیکونه او داسې نور خیریه بنسټونه چې د معتادینو د درملنې په برخه کې باید کار وکړي. په دې توګه کولای شي چې دولت دغه وضعیت له انحصاري حالت څخه راوباسي او د معتادینو شمیر کم کړي. په بلخ کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوه حکومتي مرکزونو ترڅنګ درې نور مرکزونه چې د نړیوالو بنسټونو لخوا یې مالی ملاتړ کیږي فعالیت لري، خو د فقر، وزګارۍ او نامنۍ له امله ورځ تر بلې د معتادینو شمیر پکې مخ په زیاتېدو دی. مجیب حبیبزی، آزادي راډیو، بلخ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات بل روسیې سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د مرسته د خنیت له مخې روسیې ته استول کیږي. فرشته جلال زئی له نور تفصیل سره.
د امریکا د مرستو د دوهمه بسته به نن د میډیا میاشتې په دیرشمه نیټه روسیې ته ورسیږي. په شیکاګو کې د طبي وسایلو د یو شرکت ویان پاتریک اوکانر د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې نن به د مصنوعي تنفس 150 ماشینونه روسیې ته لاسه کړي. پاتریک اوکانر روسیې ته د مصنوعي تنفس ماشینونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه دا هم نه دی ویلي چې روسیې ته د دې ماشینونو په استولو څومره پیسې لګیدلې دي. د دې میاشتې په پیل کې هم د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې لخوا داسې 50 ماشینونه روسیې ته استول شوي وو. روسیې ته دا ماشینونه د مې د میاشتې په 28 نیټه د امریکا د پوځ په بار وړونکې الوتکه کې ورورسېدل. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت ویلي و چې دا د امریکا لخوا له روسیې سره د بشري مرستو یوه بسته ده. امریکایي چارواکي داسې اټکل کوي چې د مصنوعي تنفس د 200 ماشینونو بیه د 15.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ده، او امریکا یې د ماشینونو بیه د لېږدولو مصرف او د کار کولو لپاره ابتدایي لګښت پرې کړی دی. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې امریکا او روسیه د بحران په وخت کې له یوه او بل سره مرسته کوي، او په دې کې شک نسته چې په راتلونکي کې به هم ورته کار وکړي. د روسیې له لورې د دې نوې بستې په اړه کوم بیان لا نه دی خپور سوی. څه موده مخکې د روسیې حکومت د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ تر خبرو وروسته 45 مصنوعي تنفس ماشینونه او نور طبي مواد چې په روسیه کې جوړ سوي وو امریکا ته استولي وو. په دې اړه یو اساسي سوال دا و چې د روسیې له لورې امریکا ته د استول شوو موادو بیه چا ورکړې وه. همداراز په دې مسله کې د داسې دوو روسي شرکتونو چې د امریکا له لورې بندیز ورباندې لګېدلی لاس درلودو ډېرې پوښتنې پیدا کړې وې. په کانګرس کې ډیموکراتانو په وروستیو کې دوهم لیک هم خپور کړ، او د ټرمپ له ادارې غوښتنه وکړه چې د مصنوعي تنفس د هغو ماشینونو په اړه چې له روسیې امریکا ته ورستول سوي وو زیات معلومات ورکړي. په کانګرس کې ډیموکراتانو دا معلومات غوښتي چې د روسیې سخت ماشینونه چا اخیستی یا قیمت یې چا ورکړی دی. هغوی همداراز پوښتنه کړې چې آیا د امریکا حکومت خبر و چې شایي داسې روسي کمپنۍ چې د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه ورباندې لګېدلي په دې مسله کې لاس لري که نه، او دا چې په روسیه کې له داسې جوړو سوو ماشینونو مسؤونه استفاده کېدلی شي که یا.
اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سږ کال اوړي کې د سیاحت صنعت بیرته په پښو ودروي. دا کرونا وبا دا صنعت چې د اروپایي ټولنې لس سلنه اقتصاد پرې ولاړ دی سخت ځپلی. هیوادونه بېلابېلې تګلارې او تشویقي پروګرامونه د ګرځندوی بیا ژوندي کېدو ته په پام کې لري. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
اروپا هڅه کوي چې په اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په خپلو پښو ودروي، خو داسې حال کې چې د خپلو اتباعو ساتنه به کوي. که څه هم ځینو هیوادونو خپلې پولې په احتیاطي ډول پرانیستي، خو د کرونا مخنیوي لپاره نوې تګلارې پلي کوي. په لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر لږ ثبت شوی دی. دغه هیوادونه یوازې د بالتیک حوزې د شاوخوا پرتو هیوادونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې وردننه نشي. د لیتوانیا د ګرځندوی شورا مشر زیدری ګاولین ویلي نه غواړي چې له بحرانه مخکې حالات ته وګرځي، خو د ده په خبره د ښارونو پرانستل تر یوې کچې د کار زمینه برابروي. د هغو هیوادونو شمیر ممکن زیات شي چې اتباع یې کولی شي د غدریو هیوادونو ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې د هیوادونو کې د کرونا پېښې کمې وي. مونتینیګرو هم چې ځان یې له کرونا ویروسه پاک اعلان کړی ورته سیاست غوره کړی دی. د مونتینیګرو صدراعظم دوسکو مارکویچ ویلي دغلته د کرونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت نه 8 ورځې تیرې شوي. نور په مونتینیګرو کې د ده په خبره هیڅ وګړی په دې ویروس اخته نه دی. مونتینیګرو اوس یوازې د هغو هیوادونو اتباعو ته د سفر اجازه ورکوي چې په هرو 1,00,000 وګړو کې یې له 25 کم کسان په کرونا اخته وي. د روسیې او بریتانیا وګړي چې په دوامداره توګه مونتینیګرو ته سفرونه کوي له دې امر نه مستثنا دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي یو هیواد هغه مهال له کرونا پاک بلل کیږي چې د جون میاشتې تر 2 پورې هیڅ مثبته پیښه پکې ثبت نه شي. یو شمیر نور هیوادونه لکه اتریش یوازې هغو بهرنیو ته د دغه هیواد د سفر اجازه ورکوي چې د کرونا معاینه یې منفي وي. یونان بیا دغه هیواد ته د ورتګ پر مهال مسافرین معاینه کوي. د یونان صدر اعظم ویلي د جولای له لومړۍ نیټې به توریستي سیمو ته نړیوال پروازونه پیل شي، د مسافرونو معاینه به کیږي، او دغه راز به روغتیایي او د پاکوالي تدابیر مراعت کیږي. په ټوله اروپا کې له کرونا د ساتنې تدابیر عملي کیږي، له هغې ډلې د ټولنیز واټن په پام کې نیول. داسې ښکاري چې دلته خلک بیرته عادي ژوند ته ستنیږي. شمیرې ښیي چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد د ګرځندوی په عوایدو ولاړ دی. دا مهال یو شمیر کارګران او شرکتونه په شوق سره هڅه کوي چې چارې له سره پیل کړي. له دې ډلې قبرس ویلي د هر هغه کس د سفر لګښتونه به ورکړي چې د دغه هیواد دننه په کرونا ویروس اخته شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړه او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی دا کندهار سیمه شارواکی وی پرون ماخم د کندهار خار په پنځم ناحیه کې وی بومی چاودنې دوه ماشومان وژلي او پنځه نور ملکیانې ټپیان کړي دا کندهار د امنیت کمانډانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته ویل چاودیدونکو مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او د چاودنې هدف معلوم نه دی د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سولې او د ملي او د ملکی کسانو د خوندیتوب د چارو مشر وایي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی د انتظار خادم په وینا د طالب بندیانو خوشی کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدید اړتیا لري دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانشی مشري کوي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار زولا فضلی وایي چې د طالبانو پنځه کسیز تخنیکی پلاوی اعلان په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګون وریخی و او هغه مړ کړی نیول شوی او د قتل تور ور باندې لګیدلی تورن پولیس ډیریک چاوین نومیږي دا دغه تور پوست قتل په امریکا کې پراخی مظاهرې راپورته کړي او په مسکو کې پولیسو لږ تر لږه دوه دېرش تنه چې د دوما یو غړی د ښاروالۍ د شورا یو شمېر استازي او ژورنالیستان هم پکې شامل دي نیولی دي سمګګله ازادي رادیو ناوړی دا میدان ورتګ ولایت شورا چارواکي او مدني فعالان وایي د دې ولایت زرګونه جریبه دولتي مزکی زورواکو غصب کړي دوی له حکومت څخه غواړي چې د مزکی د زورواکو لمنګولو را خلاص کړي حکومتي چارواکي هم د سمکه غصب منی خوای چې د دې دعوه پاړه د دوی سیړنې روانې دي پاړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکړي
د میدان ورده ګولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته ازادي راډیو ته ویل چې په میدان شار کې زورواکو آن د ولایت مقام د ودانی تر څنګ هم ځمکه غصب کړي دي دی وایي هغه چا چې د ځمکې غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري
معلومدار دی چې دا کارونه کوي دا سره چې دام دولت کې سره چې د خپل نفوس لري او هم سره چې د دغسې شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دغه د ملت او د بیت المال مال ده په ده باندې به دولتي تاسیسات جوړېږي حکومت باید اجازه ورنه کړل شي خو دا ډېری شي جمهور هم په دې موضوع سره اساس ده تر هغو پورې دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري نو د منګه غوښتنه دغه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره چې د ټولو ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغه شي مخنیوی وکړي
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکو نه یوازې دا چې په مرکز میدان شار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دي ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو را خلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي
که حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې نوبت سره په ولایتونو خاص توګه په کابل کې او په ولایتو کې دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته را وګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کورنه نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته دې ته توضیح شي تاثیرات یې ډېر زیات دي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړې دي. د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ځکه دغه د ټول هېواد کې ممکن ځینې شي موږ دغه موضوع ډېره جدي نیولې چې زورواکو یو هم اصلاح شوي وي ګټه کو زر خبره د دولتي ځمکې حساب کړه او نورې به هم د دغه ځمکو د تفصیل لړۍ روانه ده. نو کله چې لړۍ خلاصه شي دغه به تکګوري شي چې کومې قوانین پلي شوي دي او کومې اشتراکونه دي او کومې رسم شوي دي. نو هغه ځمکې چې قانوني دي هغه ته به د جوړولو او د بدې ورغور کول کېږي اجازه ورکول کېږي او که دغه دغه کړی دی که هغه کور دی که هغه سړک دی که هغه ښار دی هغه به ړنګول کېږي او دولتي بدمکو کې پیسه کېږي.
دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری په تیره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې وه چې دا کار یې په لومړیتوبونو کې دی خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
استرالیا تایید کړه چې د نومبر په 20مه به د کرکټ د لوبو قربتوب وکړي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه ریپورت لري ورپسې کور کلی او د ګوډی اچار پروګرامونه خبرېږي.
د پنځشنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش له مخې به لومړۍ لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوې وې ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغه د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي ترڅو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
ورسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سو افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنکړه. ټیسټ لوبو ته نوی لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوی د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیگ بش لیگ پر مهال ډیر مینوال وموندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت ښار کې به په 15,000 څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري. خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې 2 هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللې او 2 له آیرلند او بنګلاديش څخه ګټلې دي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي؟ او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي. نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلې، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چیپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍ راچی په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه م ورته لالومه، هغه چرګه لالومه سې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږمه، دغه داسې هغه اوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي، هغه هم داسې خوشحاله یي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلې دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګول ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلې ستاسو د وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان او کومه سبزی سي تا کړلې یا ګل دې کړلې یا غي هغه نه کیږي، دا غیر پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضروري مخه کده چې چشته ورسیږي، نو هغه اصل لاست نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاری، نه سبزی، یو شیم نه پاتې کیږي. جګینه تنگ دي، ځکه چې دغه چرګانو لپاره به ځان ته ځای جوړې او لېګانې تنگ دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې اخلي چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزی حاصل څخه کور کې سبزی څخه کور کوي، بوټو په کور کوي، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سترا وساتي. ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحیح توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترینه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ا د دانه او شیان ورته ورکي، کور کې چې څه خواړه پخې د ورجو د شیان دا ورکي، او د هګۍ نه هګۍ اخلي نور همسایګان ته نور خلک باندې خرڅي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلې. د ډېر او چغټ شي چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅي، مغه چرګان هم خرڅي، هګۍ هم خرڅي، او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کو
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریوالی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د که چېرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولای شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولای شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولای شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولای شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولای شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي، یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یعنی مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي یعنی په ناروغۍ اخته نشي.